818 بفرستین با ما میرسه. حالا رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه. اجمل آن در برنامه یک ساعته دیگه با شما. سلام اجمل.
و علیکم سلام امید مرزبان تاسو او د ازادي رادیو او اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره په روان یو سات کې با اوریدونکو سره يم او په خبرونو سربېره به ځوان فکر پروګرام هم واوري خو په ل خبرونو کو افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بللي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د دوی له لس کلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ اعلان کړی. او د پاکستان د راروانو انتخاباتو یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډسو وژل شوی. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. د ولسمشر ویاند مل فیضي له باختر اژانس سره په مرکه کې چې پرون د جمهوري ریاست پر ویبپاڼه خپره شوه وویل چې د لویدیځو هیوادونو چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې نړیواله ټولنه به افغانستان د نویمې لسیزې په څیر یوازې پرېنږدي. د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټې د چهارشنبې په ورځ وویل چې ښایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي، خو ښاغلي فیضي وویل چې افغانان تیرو ترخو تجربو ته په پام سره و سیاسي بلوغ ته رسېدلي او اجازه به ورنه کړي چې پردي دوی په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د دوی له لس کلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ اعلان کړی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په نوې ستراتیژۍ کې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو او مسلکي کېدو او د دې وزارت د سیستمونو د ښېګڼې لپاره ټولې اړتیاوې په پام کې نیول شوي. ښاغلي صدیقي زیاته کړه
اساسي اصول په دې دیدګاه کې دا دی ترڅو د افغانستان ملي پولیس د راتلونکي لسو کالو پورې یو قوي نهاد، یو مدني او مسلکي نهاد او پیاوړی ترڅو وکولی شي خلکو ته خدمت وکړي.
د ښاغلي صدیقي په وینا د کورنیو چارو وزارت لس کلنه ستراتیژي تیره ورځ د کورنیو چارو د وزیر لخوا د افغانستان له ملي پولیس سره د سباندې دیرشو هیوادونو او ګڼو مرستندویو ټولنو استازو ته په کابل کې وړاندې شوه. هغه لوړ پوړی مفتش چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بیا رغونې څارنه کوي خبرداری ورکړی چې د امریکا د حکومت یو شمېر قراردادونه ښایي وسلوالې ډلې ترلاسه کړي، ځکه چې د ده په وینا اداري ستونزې او ناسم پوهاوی د هغه نوي قانون خنډ دی چې هدف یې د اداري فساد دورکابی دی. دا خبرداری په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو ځانګړي امریکایي مفتش جان پی سوبکو لخوا د پنجشنبې په ورځ ورکړل شوی. سوبکو ویلی دی کمزوری یو هغه پروسه زیانمنه کړی چې په 2012 میلادي کال کې پر دفاع وزارت فشار راوستو د نوي فدرالي قانون سره ځان برابر کړی چې وسلوالو ته د امریکا د قراردادونو د پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د پاکستان پر روانو انتخاباتو کې یو تن کاندید پرون په جنوبي ښار حیدرآباد کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. د متحده قومي غورسنګ یا ام کیو ام غړی فخرالاسلام چې په خټه پښتون پرون حیدرآباد ته نږدې د وسلوالو موټر سایکل سپرو په ډزو وژل شو. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند احسان الله احسان له رسنیو سره په تماس کې د فخرالاسلام د وژنې مسؤلیت ومانه. پاکستاني طالبانو د ام کیو ام په ګډون مهمو سیکولر یا غیر مذهبي ګوندونو ته پر اسلامي وسلوالو فعالیتونو د انتقاد په خاطر ګواښ کړی. احسان خبرداری ورکړی چې دوی به د دې ګوندونو د کاندیدانو وژلو ته دوام ورکړي. له دې پیښې وروسته د پاکستان موقت صدر اعظم میر هزار خان د مې د 18مې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو امر کړی. د ایران د مقاومت ملي شورا په نوم د ایران د اپوزیسیون اصلي ډلې په واشنگټن کې خپل دفتر پرانیستی. د دفتر په پرانیستون کې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پوخانی ویاند پی جی کرولی په ملګرو ملتونو کې د امریکا پوخانی سفیر جان بولټن او ګڼ شمېر نور امریکایي چارواکو برخه لرله. په واشنگټن کې د ایران د اپوزیسیون اصلي ډلې دفتر و میاشتې وروسته له هغې پرانیستل کېږي چې متحده ایالاتو و میاشتې مخکې د مجاهدین خلق په نوم ډله د تروریستي ډلو لست څخه وایسته. دا اقدام د ایران لخوا چې د مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي وغندل شو. مجاهدین خلق چې د 1980 او 1988 کلونو ترمنځ د ایران او عراق د جګړې پر مهال د عراق په لوي کوله پاتې یم لسیزه کې پر ګڼ شمېر ایراني چارواکو په حملو کې لاس درلود. دا ډله ویل سولیزي لارې په ایران کې د رژیم بدلون غواړي. د ایران د اټومي پروګرام پخانه مرکچی حسن روحانی د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هیواد د جون د میاشتې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بسیالې ته ودرېږي. روحانی د خپل کاندیداتوري د اعلان پر مهال پر ولسمشر محمود احمد نژاد تور ولګو چې ایران بیل کوم یارتیا له بندیزونو سره مخامخ کړي. ایرانی رسنوی د روحانی له قوله په ریپورتونو کې لیکلي چې وای د ذکر مخته شوی چې د ایران اقتصاد وژغوري او د معرفت او امید د حکومتداري لارې لنړۍ سره رغنده اړیکې ټینګ کړي. روحانی یو دینی عالم دی. له 2003 نه تر 2015 کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه له فرانسې، جرمني او برتانیا سره د خبرو جګپوړی مسؤول مقام و. نوموړی په 2015 کال کې د احمد نژاد له بریالیتوب وروسته له کاره لرې شو. د ایران د قوانینو له مخې احمد نژاد چې دوه دورې د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې نشي کولی په راروانو انتخاباتو کې ځان بیا کاندید کړي. د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د سوریې کړکیچ پرون په لندن کې د نړۍ د اټو صنعتي هیوادونو یا جی هاش ټلې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د اجنډا مهم موضوعات وو. د جی اټ غړو هیوادونو د شمالي کوریا اټومي فعالیتونه په کلکه وغندل. د غونډې لخوا په خبر شوي بیان کې له پینګ یانګ څخه وختنه شوي چې د پارونکو اقداماتو له دوام څخه ډډه وکړي او خبرداري ورکړي چې د راتلونکي راکټي ازموینو په صورت کې به له سختو اقداماتو سره مخ شي. سپین ماڼۍ د وروستیو تحولاتو په اړه په غبرګون کې ویلي دي چې د شمالي کوریا حرکات به دا هیواد نور هم منځوي کړي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني پرون خبر اعلانو ته وویل
from Pyongyang represents
چې کارنی وای هغه چې موږ په دې روسي کې له پینګیانګ څخه لیدلې د هماغه پخوانی سلوک استازي توپ کوي. دا لړۍ موږ په خا هم لیدلې خو هیڅ کله مرسته نه ده کړې. بې ثباتي راوستي او هیڅ کله د شمالي کوریا د خلکو په ګټه نه و. دا سلوکي وازي شمالي کوریا نور هم منځوي کوي او هغه امیدونه لمنځوي چې د دې هواد رژیم د هوادونو په ټولي کې د ګډون او نړیوال ټولنې ته د یقین په ورکولو کې لري چې خپل کړشمنه به سر ته رسي. د جنوبي کوریا استخباراتو مخکې ویلي چې شمالي کوریا خایي په نږدې راتلونکي کې خپل ختیځو سواحلو د منځني واټن وشتون کې دوه مزایلونه د توغول لپاره چمتو کړی. په لندن کې د نړۍ د اټو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د باسنو بل مهمه موضوع د سوریې بحران وو. د سوریې په اړه د جی اټل ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې اعلامي په دې واد کې د یو بشري تراژیدي په پراخېدو ژور اندېښنه ښودلې او د کړکیچ لټول اړخونو څخه غوښتنه کړې ده چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. دا توستر صنعتي هیوادونو په ډله کې متحده ایالات، برتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان او روسیا شامل دي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 2.89 اوریدل شي او په ګڼو لوی خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبرېږي. په بوروسیا افغان حکومت د نړیوالو سوکون له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنه بې ځایه بود. په نورستان کې د ماین په چاودنه کې یو پخوانی جهادي قومندان وشل شوی. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې د دغه عربي هیواد له چارواکو سره یې خبرې کړي چې په کابل کې د هغه روغتون د فعالیت د پایلولو لپاره مالي مرسته وکړي چې شاوخوا 4 کاله پخوا د اماراتو په مرسته جوړ شوی دی. هند او جرمنی غواړي چې په خپلو کې د سوداګرۍ او پانګونې اړیکو ته پراختیا ورکړي. نور رپورټونه هم لرو له مقصد اوسه. دوستانو د دې خبرونه په پای کې د سوان فکر پروګرام هم مهیروي. افغان حکومت د نړیوالو سوکون له وتلو وروسته په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د برتانیا د پارلمان اندېښنې بې ځایه بولي. د جمهور رئیس ویان د مل فیضي له باختر جان سره په مرکه کې ویلي چې نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړي چې افغانستان به د نویمې لسیزې په څیر له یاده نه باسي. له بلې خوا د تاجکستان ولسمشر له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې او له نړیوالې ټولنې څخه یې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغان ولسمشر ویاند وی په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ د احتمال په اړه د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې اندېښنې به بنسټ دي. ایمل فیضي له باختر اژان سره په یو ځنګړې مرکه کې ویلي دي چې د لویدیځو هیوادونو چارواکي تل په خپلو لیدنو کتنو کې دوی ته ډاډ ورکوي چې پخوانۍ تیروتنې به تکرار نشي او نړیواله ټولنه به افغانستان د نویمې لسیزې په څیر یوازې پرې نه ږدي. د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه د چهارشنبه په ورځ وویل چې خای د برتانوي امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. خو د ولسمشر وایاند ایمل فیزی په دې مرکه کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر انټرنیټ پانه خبره شو وویل د نړۍ ځینو سترو هیوادونو له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي او ځینې نور په دې اړه له افغان حکومت سره د خبرو په حال کې دي چې له دې دوه اړخیزو تړونونو سره به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور دوام وکړي. له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه ښاغلی فیضی وویل چې افغانان تیرو ترخو تجربو ته په پام سره اوس سیاسي بلوغ ته رسیدلي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې پردي د دوی په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل کړي. د افغان ولسمشر وایاند په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې نه یوازې د برتانیا د پارلمان دفاعي کمیټه بلکې د ګاونډیو هیوادونو روسیې او د پخوانی شوروي اتحاد د جمهوریتونو چارواکو هم په وار وار په دې اړه اندېښنې ښودلي. په دې ترڅ کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د بې ثباتۍ په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی رحمان په بروکسل کې د اروپایي ټولنې او ناتو له چارواکو سره تر خبرو وروسته رویټر خبری اژانس ته وویل په 2014 کال کې په افغانستان کې دوه مهم بدلونونه په مخ کې دي، یو د نړیوالو ځواکونو وتل او بل د جمهوریت ریاست انتخابات چې دا دواړه ښایي په دې هیواد کې وضعیت خراب کړي. د تاجکستان ولسمشر لوروپا او نورې نړۍ وغوښتل چې له 2014 کال وروسته د افغانستان وضعیت ته په جدي نظر وګوري او افغان پوځ او پولیس پیاوړي کړي. ایمل فیزی د افغان ځواکونو د پیاوړتیا یادونه هم وکړه او ویل چې افغان پوځ او ملي پولیس د هیواد د ثبات ضمانت کولای شي. د فیزی په وینا د افغانستان د راتلونکو په اړه د ځینو لویدیځو ټولنو د منفي څرګندونو علت پر افغانستان فشار راوړل دي. ټول امریکا سره د امنیتي قرارداد په اړه په خبرو کې انعطاف وخی. د افغان ولسمشر وایاند د برتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې پر راپور کې د هغې برخې ستاینه وکړه چې په افغانستان کې د سولې د بهیر د دوام غوښتنه کوي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي و چې پر روان کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ سوله ییز حل حیاتي اهمیت لري.
و موږ دل چې د افغان حکومت لخوا هغه احتمالونه چې ولکې د برتانیا پارلمان د افغانستان د راتلونکو پاړه اندېښنه خودلې او ویلې دي چې د نړیوالو ځواکونو لوټلو وروسته خې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شي، افغان حکومت دا رد کړی دي. تاسو موږ غلاسته یې راډیو نوري په نورستان کې د شوروي لخر پر خلاف د جهاد پر مهال په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي حزب یو قومندان حاجی عبدالغفور د پنځم به پورز مسبقین هغه وخت د ماین په 14 کې وشل شو چې وختلې د منځه د کول لپاره چې ماته ولړ شي. په دې اړه نور تفصيل له سیمې در هولان وري په ریپورت کې اورو.
د نورستان ولایت له مقام څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نورستان په قومي مشر او جهادي قومندان حاجی عبدالغفور د پنځشنبه د ورځې مسپخین شاوخوا یو بچه هغه وخت له پخوا څخه ځای په ځای شوی ریموډ لرونکی مین وچول شو چې د لمانځه ادا کول لپاره جمعه ته روان و. په خبر پاڼه کې د 14 تور په ښکاره ډول په چانه دی لګول شوی، خو ویل شوی چې 14 د اسلام او افغانانو دښمنانو ترسره کړی ده. د حاجی عبدالغفور ورور قاضی جمعه خان په تلیفون ازادي راډیو ته ویل دوی هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري او ورور یې هغه چا وژلې چې څوک په افغانستان کې سولن غواړي. هغه وای د شوروي لخکرو د ماتي او افغانستان کې د مجاهدینو د بریالیتوب سره سم حاجی غفور خپل ټوپک په ځمکه کې خو کله چې د ولسمشر کرزي حکومت رامنځته شو او نړیوال ځواکونه هیواد ته راغلل نو د یو شمیر کسانو لخوا یې د نیولو لپاره بهرني ځواکونه کانتیوا ته راوستل شول. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي مولوي احمد الله موحد وای حاجی عبدالغفور یو داسې قومي مشر و چې ولسي تر شا ولاړو او هڅه یې کوله چې د خلکو ترمنځ ستونزې په خبرو هوا هوار کړی
یو جهادي شخصیت او واقعا دغه خدمت د جهاد په دوران کې د کابل ویلول ده واقعا دغه مرګ دغه منطقې د لپاره د جنوشان خلکو لپاره او بیا خصوصا د جهادي خلکو لپاره ډیر یو لوی ځای ده.
حاجی عبدالغفور د نورستان ولایت د مرکز پارون پوری د تړلې شنې درې کانتیوا اوسیدونکو او د نائب سالار عبدالوکیل خان وراره وو چې د شوروي لخکرو خلاف په ننګرهار، کونړ او نورستان کې جهاد کړی. حاجی عبدالغفور شپېته کاله عمر درلود او د پنجشنبې په ورځ د ماین چاودنې په وجه ووژل شو. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د حاجی غفور په وژنه کې لاس نه لري. تر اوسه حزب اسلامي د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې سیاسي کارپوهان او ګوندونه په دې باور دي چې په وسنیو حالاتو کې له پاکستان سره ستراتیژیک تړون د افغانستان په ګټه نه دی. سیاسي ګوندونه له افغانستان سره د پاکستان ستراتیژیک تړون ته د شک په سترګه ګوري او وایي که چیرې په دغه تړون کې د ډیورن کرښې موضوع یادیږي نو حکومتونه په دې اړه د پرېکړې صلاحیت نه لري. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله په دې اړه یو رپورټ راستولی.
د تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو ستراتیژیک سند د رامنځته کېدو مسله مطرح شوې، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو تر اوسه د دې سند په اړه رسنیو ته جزئیات نه دي ورکړي. د سیاسي چارو پوهان په تیرو درو لسیزو کې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو ته په اشاره وایي چې پاکستان به د ستراتیژیک تړون له لارې بیا هم خپل هدفونه تعقیب کړي او افغانستان به له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. د دغو افغان کارپوهانو له ډلې میاګل وسیق ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په ستراتیژیک تړون کې پر مهمو مسایلو هوکړه وکړي د بیا هم عملی نکی
د نیم لسیزه چې موږ عملا نوینو پاکستان د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي. دوی اکثرا تورستان دلته راستوي د نامنې په خاطر. دوی تورستان روزي او مستلق قوتونه په منځ کې تاسو اکثرا ویل دي چې هغه عملات سبز برابي چې ویل د کوم ځای نه تربکی ستراتیژیک تړون هم ډیره ګټه په ونه لري. کاملا دوی خپل هدف تقیبوي. دوی دا موقف هم نه لري. دوی دا ذهن هم نه، دا اراده نه لري چې موږ سره دا همکاري وکړي. دوی صادقانه همکاري نه ده کړې او بیا به هم دوی دا کارونه کوي.
پروسر کال افغان ولسمشر حمید کرزی او د هغه پاکستانی سیال آصف علي زرداری په نیویارک کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درخیزه غونډه کې پریکړه وکړه چې د 2014 کال تر پای پورې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک شي. خو تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دې تړون په اړه خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې. د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون ځینې ګوندونه که له پاکستان سره شو اړیکو ته لیواله دي، خو وايي په پاکستان کې په ځکړی کمزوري افغانستان غواړي. د حق او عدالت ګوند مرستیال معین سلا زادی راډیو ټول که چیر په دغه تړون کې د ډیورین کرښه موضوع مطرح کیږي نو د دواړو هیوادونو حکومتونه په دې اړه د پریکړه صلاحیت نه لري.
که د ډیورین د کرښې مسله په دې سند کې راځي دا د حکومتونو صلاحیت نه دی، دا د احزابو صلاحیت نه دی چې په دې کې تصمیم ونیسي. دا د دواړو خواوو د ولسونو صلاحیت دی چې په هغه کې به تصمیم نیسي. زه فکر کوم چې که دا مسله په کې نفي وي د افغانستان د دولت سره د تقوی لپاره، د صلح د تامین لپاره، د اقتصادي همکاری په ارتباط، د فرهنګي په ارتباط، مونږ د پاکستان سره ځینې نظامی حلقات په پاکستان کې دي چې هغوی کوشش کوي چې په افغانستان ضعیف وي، دوی خپل استفاده وکړي.
بلخو افغان حکومت تر دې مخکې په وار وار پر پاکستان ژغ کړی چې د سولې بهیر د بریا لپاره ورسره مرسته وکړي، خو وايي پاکستان تر اوسه ورسره همکاري نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا وايي که د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون اړیکې سره نږدې کړي نو پاکستان به مجبور شي چې د سولې په برخه کې هم همکاري وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان سره دغه معاهده چې د دواړو ملکونو په ګټه باندې او روابطو ته فائده رسوي، کله چې کېږي تبان سولې هم پکې فائده رسیږي او د سولې د فارم زمینه برابرېږي. منګا د دغه تړونونو حمایت کوو. هر هغه شرط چې هغه د بل ملک استقلال یا خپلواکي د سوال لاندې راولي هغه افغانانو ته د منلو وړ نه ده.
ولسمشر حامد کرزي تر دې مخکې له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کېدو لپاره د ځینو شرایطو یادونه کړې وه. د پاکستان له خاورې افغانستان ته د ترهګرو د راوشتلو مخنیوي او د افغانستان د سولې له پروګرام سره همکاري له دغو شرطونو څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاند جانان موسازی هم وایي که پاکستان د دواړو هیوادونو لومړیتوبونو او شرایطو ته پام ونه کړي نو د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول هیڅ معنی نه لري.
مخکې دې چې موږ د پاکستان اسلامي جمهوریت سره د یوې ستراتیژیکې موافقتنامې امزا باندې خبرې اترې ترسره کو، زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ یو سلسله داسې لومړیتوبونه شته چې باید په هغو باندې موږ عملي پرمختګ وکړو. په هغه کې د تروریزم سره مبارزه عملي او صادقانه مبارزه شامله ده، د افغانستان د سولې د پروسې سره د پاکستان صادقانه او عملي ملاتړ، په هغه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت تجارت د موافقتنامې پوره تطبیقېدلو هدف شامل ده. او که چېرته موږ دا لومړیتوبونه پرېږدو، د یو کاغذ امضا کول د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه معنا نه لري.
په ورستۍ کې د افغانستان د ارګمنې چارواکو ویل چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره د همکارۍ لپاره ځینې شرایط لري. د دوی په وینا د پاکستان یو شرط دا چې افغانستان د لهین سره خپل ټول اړیکې پرې کړي او له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. که څه هم په ورستۍ کې د برتانیا په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره کوششونه کیږي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو په جوړولو کې لازم پرمختګ نه دی سوی. افغان دولت تل ادعا کړې چې وسلوال مخالفین د پاکستان په خاوره کې مرکزونه لري او له پراخ ملاتړ برخمن دي، خو پاکستاني چارواکو د غید آویرت کړی دي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت ل ازادي رادیو.
زموږ غږ لاساده ای راډیو نوري. د افغانستان د عدلي وزارت ویل لسګونه سیاسي ګوندونه چې د یو کال راهیسې له دوی سره ثبت شوي د قانوني معیارونو د نه پوره کولو له امله له دې وروسته رسمیت نه لري. د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او اجتماعي ارګانونو د انسجام رئیس محمد ناصر حافظي د چهارشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې وویل چې حتی یو سیاسي ګوند هم له قانون سره په سم په شلو ولایتونو کې نمایندګي نه لري. د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس ډاکټر زلمی زابلی هم وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې اکثره ګوندونه له قانون سره سم په ولایتونو کې دفترونه نه لري. نوموړي سمګ له همکار معصوم میوند سره په مرکه کې په دې اړه وویل
مجموعه مستاقی پنځه پنځوس ایس به رسمي لرو چې پنځلس یې تقریبا شش کال په یو کال کې جواز اخیستی دی. پنځه څلوېښت نور کلو څخه د دوه درو کلو یا څلور کلو مخ څخه دي. په دغه پنځه څلوېښت کې چې یو کال مکمل دی، ته د وزارت عدلیه لخوا څخه د سیاسي اعضامو د قانون مطابق کې باید په دولسو ولایتو کې محلي دفترونه ولري، د لس زرو څخه ډېر اعضا رسمي باید لري تفصیل ولري، او د دې تمویل منبع باید معلوم وي. متاسفانه په توګه چې د دوه درو زبو څخه به پرته نور ټولې زبو راپور حالات ورکړی وو، هغه وخت تحقیقات وکړل. وزارت عدلیه په خپلو مربوطه عدلیه او ریاستو کې په ولایتو کښې تحقیقات کړي وو، هغو رسمن دوی ته خبر ورکړې دی چې دغه اکثر حزبونه درواغ وایي په درو یا څلورو او یا حتی افتاله چې دغه حزبونه دي چې یوازې په کابل کښې مرکزي دفتر لري، نو په هېڅ ولایت کښې دفتر نه لري. دا دېرش کاله کېږي مختلفو خلکو د سیاسي حزبو په نامه باندې ډېر څه کولي دي، او خلک تقریبا نیم فیصده د افغان عام ولس د عذاب سیاسي څخه ښه خاطره نه لري.
هغه حزبونه چې تاسو یې په اړه اندېښنه لري او تاسو غواړئ چاغه باید جواز واخیستل سی، که دغه ګوندونو نمونه د مثال په ډول هغه مهم یې چې ستاسو په نظر دی او د اندېښنې وړ مو دي، دغه نمونه موږ سره شریکوئ؟
ما سره اوس سره نشته، ځکه چې اوس پارلمان رخصت دی. په دفتر کښې موږ سره موږ پرون همدغه مکمل لیست ټول دغه ته ورکړئ مطبوعات ته، اوس ما سره زه په دفتر کښې ما سره نشته.
ډاکټر صاحب، دغه حزبونه په کومو ډلو پورې تړلي وو؟ یعنې تاسو یې د مالي ملاتړ موضوع یاده کړل چې هغه سرچینه یې نه وه معلومه چې پیسې څوک ورکوي. آیا په افغانستان کښې په ځینو ډلو پورې تړلي وه که یا له افغانستانه د باندې هم په ځینو ډلو پورې تړلي خلک وه؟
وزارت عدلیه موږ ته صرف دومره په رسمي مکتوب کښې ویلي دي چې دوی موږ ته تر اوسه پورې خپلې منابع نه دي ښوولي. حتی یو ځای دوی موږ ته یاد کړی چې دوه څلوېښت زره راجستر موږ ته وویل چې موږ دوه څلوېښت زره لپاره اعضای لرو، د دوه څلوېښت زره او څلور زره دوه سوه ډېره فاصله لري. دا د اتفاقي سبب کېږي اکثر حزبونه باید د قانون اساسي
او ډاکټر صاحب ژبنیو. ستاسو څېړنې څه ښیي چې یو خو د عدلیه وزارت ته تاسو اشاره وکړل، ستاسو څېړنو څه وښول چې دغه ګوندونه یا دغه ډلې سیاسي ډلې په چا پورې تړلي وي تر ډېره پورې؟ تاسو خو هم په دې برخه کې کار کړی دی.
اثارو نتایج د دې خلکو وینو، څو په ایران پورې تړلې دي، څو په داسې غربي استخبارات پورې تړلې دي چې هغه د هغو فعالیتونه محسوسې دي چې دوی باید په چا پورې مربوط وي. ولې مشخص اسان ته پر دې پیدا کړې دي.
ډاکټر صاحب، یوه بله موضوع هغه داسې ده چې د افغانستان د عدلیې وزارت څنګه دې ته د فعالیت اجازه ورکړې وه، دا څه علت دی؟
وزارت عدلیه کې اوس داسې خاص یو ظرفیت زه نه پکښې وینم. ما وزیر صاحب عدلیه ته په همدغه مورد کښې سختې انتخاب ورباندې وکړې. ما مخکې د دې چې تاسې ملکه بنسون ته راوغواړو، تاسې ولې دا جوازونه ورکړي دي؟ هغه مورته یوازې د مقررې خبره وکړه چې د دغه مقررات چې بعد د قانون توشید ځان شورا کې تسلیل شوې وه، هغه یو کال در مخه شوې وه، هغه وخت موږ جوازونه ورکړي وه. لیکن ما ته قابل د خلاف نه اوس ملکه بنسون ورته وویل چې تاسې په پاره دې احتیاط کوئ.
د دغو ګوندونو د حل لپاره او افغانستان ته چې کوم خطرونه دي د خوا څخه متوجه کېږي او ورته سره مخ کېږي، د دغو خطرونو د منځه وړلو لپاره او د دغه ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ اوسمهال
په دې کوچني وطن کښې په دې کوچني جغرافیه کښې څه ضرورت دی چې 50 سیاسي حزبونه لرو؟ ممکن یو 94 غیر سیاسي حزبونه د فعالیت وکړي. که کېدلی شي دوی ائتلافونه وکړي، یو 3-4 قوي سیاسي حزبونه جوړ کړي چې مخالفان د خلکو لپاره مني دي، هم دوی یو قوت ولري. کېدلی شي په پلسن په شکل او یا که په ګډ حکومت سره جوړوي، حکومت کښې رامخته شي، مفید وخت کېدلی شي. او که دا دوی په 50 ځله په خپله ویشل شوي، شاید یې 2000 نفر یا 1000 نفر وي، او دوی دا د 10000 نفرو د لکو د 50 کوي. دا خو د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې دوی نه په تروسه پورې په دا 10 کالو کښې 2 کالو کښې نه د خدمت منشت شوه او نه کوم داسې د عملي بڼه وسوله.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون رئیس ډاکټر زلمی زابلي و چې تاسو ورسره د افغانستان د سیاسي ګوندونو د معیارونو په اړه مرکه اورېده.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره افغانۍ نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او FM 100.5 څپه.
په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې د دغه عربي هیواد له چارواکو سره یې خبرې کړي چې په کابل کې د هغه روغتون د فعالیت د پیلولو لپاره مالي مرسته وکړي چې شاوخوا 4 کاله پخوا د اماراتو په مرسته جوړ شوی. د متحده عربي اماراتو په څه باندې 40 میلیونه درهمو جوړ شوی د ماشوم او مور سل بستري روغتون به د فعالېدو په صورت کې پر پاکستان د ماشومانو او میندو د ناروغیو په برخه کې د افغانانو اتکا یو څه لږه کړي. عصمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته په کابل کې د ماشومانو لپاره جوړ شوی روغتون به ژر پرانیستل شي. د شیخ زاید په نوم د مور او ماشوم روغتون کابو 4 کاله پخوا د متحده عربي اماراتو په 40 میلیون درهم جوړ شوی و، خو له دې کبله تر اوسه پرانیستل شوی نه دی چې مامورینو او ډاکټرانو ته معاش نه درلود. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت قنسول فیض الله رشتین وایي د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره له تیرو 3 میاشتو راهیسې خبرې روانې دي څو د دغه روغتون د فعالولو لپاره مالی مرسته ترلاسه شي.
ساختمان د روغتون سر ته رسېدلی دی، تجهیزات هر څه پکې شته دی، خو فعال شوی نه دی تر اوسه پورې. او سبب دا و چې دغه د سټاف د ډاکټرانو د سیسترانو او د دې نور مامورین د شفاخانو دپاره دوی د معاشاتو مشکلې و چې دوی ورته معاش نه درلودلو.
ښاغلی رشتین همداراز وویل چې په اماراتو کې د افغانستان سفارت وروسته له دې چې د عامې روغتیا وزارت ترې وغوښتل چې د متحده عربي اماراتو له حکومت سره تماس ونیسي، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سره خبرې وکړي او هغه موافقه وکړه چې په کابل کې د شیخ زاید د مور او ماشوم روغتون د فعالېدو لپاره نوره مرسته وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې دا روغتون د لومړي کال د فعالیت لپاره څه باندې 9 میلیون درهمو ته چې شاوخوا 2 میلیون ډالره کېږي اړتیا لري، خو دوی د 10 کلونو لپاره د مرستې غوښتونکي دي. په دې باب په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت قنسول فضل الله رشتین د روغتون د پرسونل د معاشونو لپاره د افغانستان د عامې روغتیا د تقاضا په اړه وویل:
په اول کال کې 2.5 میلیونه ډالره د دوی د کال په کار دي، چې د دې جملې نه به 10% د مریضانو نه پیسې اخلي، او په دویم کال کې بیا به 40% د مریضانو نه اخلي، نورې پیسې به یې امارات ورکوي. په دریم کال کې بیا به 1.5% د مریضانو نه اخلي او باقي مانده به یې بیا امارات ورکوي. او په سلورم کال کې همدغه سهار کار لس لس فیصد مریضانو باندې زیاتیږي. لس کال پس به ټول مصارف خپل د مریضانو نه اخیستل کیږي، یعنی د علاج هغه کوم مصارف چې کیږي. دا لس کاله به امارات د افغانستان سره د معاشاتو په برخه کې کومک.
ښاغلی رښتین، دا روغتون د افغانستان لپاره مهم موباله، ویل د دغه روغتون له فعالېدو سره به د افغان ناروغانو اتکا پر ګاونډیو هیوادونو کمه شي. دا روغتون چې سل بستر لري، له پرسونل پرته د ودانۍ او وسایلو له نظره بشپړ دی. ښاغلی رښتین، متحده عربي امارات په عربي هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی وباله، ویل دغه هیواد په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو برخو کې مرستې کړې دي چې د کابل شیخ زاید روغتون یې یو مثال دی.
اوسم په مکړی ور بیا د مهمو خبرو